له مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل کوربا اسره الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وسې وخت د ګرمي یو بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه ورې فاټا اصلاحات بلوچستان کرومایټ او همدارز فاټا فوټبال سوپر لیگ او په روسي نیمه کې ونې خبرونه سندره جادوګری هم لرو خو لمړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر داخله احسان اقبال وایي د پوز ویان دی په مشیت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. په کورما قبایلی سیمه کې بادیاب شوی کینیډي کورنۍ خپل کور ټورنټو ته رسیدلې. د ایران په اړه پالیسۍ بیان کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایران ته د سرکش رژیم نوم ورکړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. وزیر داخله احسان اقبال ویلی د پوز ویان دی په معیشت بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمهواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي. ښاغلی اقبال زیاتوي چې د 2013 کال په پرتله دا وخت پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو لوی پرمختیایي بودیجه باندې عمل روان دی. د امنیتي عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټلویژن سره په مرکه کې ویلي وو چې د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی. هغه کینیډیایي کورنۍ چې په کورما قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوځ لخوا په عملیاتو کې د حقاني شبکې د ولکې نه خلاصه کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسېدلې ده. کینیډا ته په رسېدو سره جاشوا بویل وویل چې د تختول کېدو نه پس وسلوالو د هغه یوه ماشومه لور وژلې او په میرمن یې جنسي تیری شوې. هغه په افغان حکومت غږ کړی چې ذمهوار دي د قانون منګولو ته راکاږي. دغه کورنۍ 15 کاله مخکې په افغانستان کې تختول شوې وه. امریکایي کیتلن کولمن او د هغې میړه جاشوا بویل په 2012 کال کې تختول شوی وو. دغه امریکایي ښځه هغه وخت امیدواره وه چې وتختول شوه او بیا یې د دغه کیت پر مهال 3 نور ماشومان پیدا شول. دغې کورنۍ کینیډا ته د تلو لپاره د امریکا لخوا د پوځي الوتکې پیشکش رد کړی وو او تیره شپه د کینیډا د هوایي شرکت په یوه الوتکه کې ټورنټو ښار ته ورسېده. تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سوپر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغې لوبې پرانستنه د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې د فاټا فوټبال سپر لیگ یو انیشیټیو اخیستی او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، هلکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فلحال 4 ملکونو نه کلاډیان راغلي.
دا لوبې به د اکتوبر 15 نیټې پورې جاری وي. د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې چې تر ډېره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکز او وویل دا رژیم لا هم په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو ترهګرو شبکو سره مرسته کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل شوي چې د ایران له لوري ملاتړ کیږي. ایراني چارواکو تر اوسه د ولسمشر ټرمپ د وینا د دې برخې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسۍ وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. د ایران په اړه په خپل پالیسۍ وینا کې ښاغلی ټرمپ زیاته کړه دی وایي نن زه د ایران لخوا د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلام مشورو نه پس د ایران په اړه نوې ستراتیژي اعلان په دې موخه کوم چې د ایران لخوا په لویه کچه د تباهۍ کړنو ته ځواب وویل شي. د امریکا ولسمشر کسو هم له نړیوالو سره د ایران له ایټمی موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری یې ورکړ چې کچېرې حکومت، کانګرس او نړیوال اتحادیان یې ونه توانېږي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا په موافقه موجودې سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به ووځي. ډونلډ ټرمپ وویل چې له کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران فشار زیات کړي او ایران ته د ایټمی وسلو جوړولو لار نه کاروي. بخنه غواړو او ایران ته د ایټمی وسلو جوړولو لار نه ورکوي. د قانون له مخې د امریکا ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره د ایټمی موافقې له اصولو او شرایطو سره سم عمل کوي، خو ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې حکومت به دا تایید نه کړي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې امریکا د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي او پایله به د روحانی په وینا د امریکا یواځې کېدل وي. او وروسته خبر ده چې امریکا په رسمي توګه د ایران اسلامي انقلابي ګارد د ترهګرۍ ضد بندیزونو فهرست کې شامل کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت په ویب پاڼه پرون خپور شوی بیان کې ویل شوی چې حکومت به د امریکا د مخالفینو د بندیزونو له مخه د مخنیوي قانون 115 ماده کاروي چې د اگست میاشت کې کانګرس منظور کړی وو او بیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لاسلیک کړی وو. په دغه خپور شوي بیان کې زیاته شوې چې انقلابي ګارد د دې له وجې په دغه فهرست کې شامل کړل شوی چې یو شمېر ترهګرو ډلو لکه حماس، حزب الله او طالبانو سره همکاري کوي. د خزانې د وزارت لخوا خپور شوي بیان کې ټینګار شوی چې د دې معنی دا نه ده چې ګوندې انقلابي ګارد یو بهرنی ترهګر ډله ګرځول شوی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام د قبایلي ځوانانو په نوم غونډه نن پېښور کې رابللې او د پاکستان کونو چارو مرکزی وزیر ویلی چې د پوز ویان دی د هیواد پر مشیت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. او په بلوچستان کې د کرومایټ د قانونو مالکان تور لګوي چې د صوبې حکومت پر کرومایټ لګیدل ټیکس یا مالیه زیاته کړي.
مخیو سره شپږ روپۍ ټیکس وو پر وټن کروم باندې دا 300 روپۍ دی لګولې دي نو موږ دغه خلاف راپور سی ودته.
فاتا فوټبال سپر لیگ پرون په پېښور کې پیل شو. د دې سپر لیگ هدف څه دی؟
د دې دا میسج ورکول دي چې د فاتا الکان په هر میدان کې د مخکې تلو جوګدي خو صرف او صرف هغه ګایډنس غواړي کوم چې زمونږه فاتا سیکریټریټ دا نه ورکوي.
او سندرې جادوګرې اونیزا خبرونه کې د پښتون افغان سندرغاړي سرباز په اړه د ژوند په اړه معلومات اوري. نور هم یو شمېر راپور لرو له مشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قبایلي ځوانانو په نوم پېښور کې غونډه رابللې ده. دا چې دغه غونډې اهداف څه دي پر دې اړه خبرې کوو له خپل خبریال غلام غوث سره چې دا مهال له پېښوره مقصد ټلیفون په کرښه دی. غلام غوث، ستړي مشئ، څه معلومات لري؟
جی سره مومن صاحب، څنګه چې تاسو وویل دغه غونډه چې کوم دنو نن په پېښور کې چې کوم تماس دغه لوبغالی دی په هغې کې دغه شوې ده، پیل شوې ده چې کوم قبایلي دغه دي د جمعیت علما اسلام چې کوم قبایلي مشران دي د هغې په دغه کې په مشرۍ کې دی ته ځوانان چې کوم دي او نور خلک چې کوم دي نو هغه راغلي دي او د جمعیت علما اسلام چې کوم دغه ویان دی جلیل جان دغه په وینا باندې دو بجې به د غونډې ته مولانا فضل الرحمن هم راځي او هغه دا هم وایي چې د غونډې ته به نور قبایلي سینیټران او چې کوم د قومي سنې د غړي غړي دي هغه هم راځي. خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې په دغه لوبغالي کې د ډیسټریکټ چې کوم اډمنستریشن دی ضلعي انتظامیه ده د پېښور هغې والله اجازه نه ورکوله او د بیګانه چې کوم دی نو بیا دی
غونډې
هدف څه دی؟ قبایلي ځوانان دي که تاسو ته یاد وي څو ورځې وړاندې په د قبایلي سیمې د اصلاحاتو په اړه باندې اسلام آباد ته یو لاریون شوی او په هغې کې زیات چې کوم ګوندونه وو د ځوانانو ټولنې وي نو هغوی دا غوښتله چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي. خو جمعیت علما اسلام څه چې کوم دنو هغه د دغې خبرې سره راغلی دي اختلاف لري او په دغه لړ کې دوی دا غونډه راغوښتي ده. دوی دا دعوه کوي چې د قبایلي سیمې زیات خلک چې کوم دینو د دغه اصلاحاتو په لړ کې د دوی سره سم مشاورت نه دی شوی. د جمعیت علما اسلام څه چې کوم مشر دی مولانا فضیل الرحمن په بیا بیا دا خبره کړې ده چې د دغه اصلاحاتو په لړ کې دي د قبایلو نظر چې کوم دی په سمه توګه باندې یا په پراخه توګه باندې وپوښتل شي. د مولانا فضیل الرحمن دا وایي چې دغه کومه کمیټې دغه راپور جوړ کړی دی نو په هغې کې د یو څو کسانو سره یعنې د کومو کسانو سره مشاورت
مطلب مولانا فضیل الرحمن وایي چې ریفرنډم دی وشي. مولانا فضیل الرحمن وایي چې ریفرنډم دی وشي.
ریفرنډم مولانا فضیل الرحمن د ریفرنډم خبره چې کوم دنو په څو خبري غونډو کې کړي ده خو په ځینو غونډو کې هغه دا ویلي دي چې په پراخه کچه دي دغه وشي که ریفرنډم نه کېږي نو په پراخه کچه دي مشاورت وشي. دغه دا دریځ
سم ډېره زیاته مننه ستاسو نه غلام غوث د مشاورې خبریال چې تاسو ته معلومات درکول چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قبایلي ځوانانو په نوم غونډه نن پېښور کې رابللې ده او دوی وایي چې په 9 اکتوبر کومه د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ باندې کومه لاریون شوې او کوم احتجاج شوی چې په هغه کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او همدارنګه د قبایلي سیمو ځوانانو برخه اخیستې وه او هغوی غوښتل چې زر تر زره د فاټا اصلاحات عملي شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. خو فضیل الرحمن دا موقف لري چې د څه قسمه اصلاحاتو مخکې باید مخکې د قبایلي سیمو نه پښتنه وشي په پراخه کچه باندې چې هغوی څه غواړي. نور موضوعات ته ورته خود لکه ورسنده مخلو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پاکستان د کونو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي چې د پوز ویان د هیواد پر معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي. د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمہواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان په جنګلو اغیزمنه کوي. دا خبره احسان اقبال کړي که څه هم د پوز لخوا پر دې کوم غبرګون مخې ته نه درغلی خو ځینې سیاسي ګوندونو د احسان اقبال د بیان خندنه کړې. ویلي دي چې پوز هم حق لري د ملک د اقتصاد سات پړه خبرې وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد از موږ خبريال محمد عمران راکوي.
د جمعې په مخام د کورنیو چارو پر مختیا او منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د 2013 میلادي کال په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په ملکي توانایي منصوبو او د بجلی ورکول له کبله پر صنعتي څانګه فشار زیات شوی خو د زغم وړ دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو لوی پرمختیايي بودیجه باندې عمل کیږي. د امنیتي عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. د دې بیان راتلو وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال د بیلابیلو پاکستانی ټي وي چینلو سره د مرکو پر وخت هم دغه بیان تکرار کړي. د شخصي ټي وي ډان نیوز سره په خبرو کې احسان اقبال وویل چې هغه د فوز د مشر د هغه بیان په اړه سندي ویلي چې پکې ویل شوی وو امنیت او معیشت یو بل سره تړلی دي. خو د فوز د بیان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان معیشت که خراب نه دی نو ښه هم نه دی د دې خبرو په اړه یې دا بیان جاري کړی.
زما په خیال ډي جي آی ایس پی آر لا نه دی پکار چې د معیشت په اړه داسې کوم بیان ورکړي. د دې اغیز د ملک په حق کې نشي کېدلی نو ځکه زه وایم چې هر اداره دې خپل قانوني حد کې دننه تبصره وکړي او داسې غیر ذمہواره بیان دی نور کوي چې قیمت یې بیا ټول ملک ته ورکول وي.
که څه هم د فوز لخوا د غبرګون کې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی خو ځینې سیاسي ګوندونو د احسان اقبال دا بیان غندلی او ویلي دي چې هر څوک حق لري چې د ملک پر معیشت خبرې وکړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه په سکر کې خبریالانو ته ویلي چې باید حکومت د فوز سره خبرې وکړي او که ضرورت وي د ملک د معیشت په اړه د اړوند ادارې ورته معلومات ورکړي.
هغوی پر دې د خبرو نه منع کول نه دي پکار. چرته څه خبره وی نو باید جواب ورته ورکړل شي چې دا سې څه خبره نشته. د فوز مشر کوم دا سې فکر کوي هغوی ته باید معلومات ورکړل شي ځکه چې هغه د فوز مشري کوي. چې قام پیاوړی وي وګې نه وي نو بیا فوز ته به مرسته ملاويږي. کمزورې قام او کمزورې معیشت به زمنګ فوز هم کمزورې کړي.
د کورنیو چارو د مرکزی وزیر دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د فوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې ویلي چې د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو خواه هم نده ضرورت دې خبره ده چې په شریک سره پر معیشت بحث شي او هم دې لړکی د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي د فوز ویاند ویلی چې د ملک د امنیت او معیشت ژور تړون ده که د ملک حالات سم نوین پر معیشت به اغیز ضرور پریوزي خو فوز د ملک د امنیت چارې ساری همدارس د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی او هم پیاوړې معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
پ اته منټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروې
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
مشال لډیو ته وګرځئ له دمې مخکې تاسو د محمد عمران نه راپور اوریدو اردوونکو د زیارت پر ورځ د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې د حقانی شبکې له بنده راخوشي شوي 15 بهرانیان کینیډا ته رسیدلي دي پاکستان د عملیات د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړی وو په رخلش شو کې یو امریکایي میرمن کیتلین کولن د هغې کینیډایي خاوند او درې ماشومان دي د مشالډیو د انګریزي څانګې راپورټ له عبدالله کاکړ وو
له بنده را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکې کې د وړلو وړاندیز وسو چې پکې دوی له تلو انکار وکړ امریکایي کیتلین کولمن د هغې خاوند او ماشومان د ایر کینیډا په الوتکې کې بیګا ټورنټو ته ورسېدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسوالو له بنده دغې کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلوماتو په اساس را خلاصه کړل سوې ده نوموړي وویل چې د پاکستان دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې واشنگټن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دشمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی کیتلین کولمن او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج په کورمه کې د حقانی شبکې له منګولو راخلاص کړل د عملیات په هم هغه ورځ وسو چې په کوم ورځ د لوړپوړو امریکایي چارواکو یو ډله په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخته وه د لیدنې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا افغانستان او پاکستان په اړه د تګلاري تور اعلان وروسته د رامنځته سوې ترګلتیا له منځه وړلو لپاره پیل سوي دي ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي وو چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي خو پاکستان ویلي وو چې هلته پناځایونه نسته او خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترګري ضد جګړې پر مهال د پاکستان ورکړل سوي قربانیانو ذکر نه دی سوی خو د دې بهرنیو وګړو تر خوشي کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا خارجه وزارت ویاندی هیدر نورت خبریالان ته وویل چې د پاکستان دا ګام د اړیکو شکول پر لور یو ښه اقدام دی
We are very pleased with the government of Pakistan's response.
موږ د پاکستان له خبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومک بغیر ممکن نه وو چې موږ د معلوماتو په اساس وکړ تاسو ډیری خبریالانو له پاکستان سره د امریکا د مجموعي تعلقات په اړه پوښتنه کړي پرشته هم زموږ ترمنس ځینی داسې نکتې وي چې څه چیلنجونه یې درلودل خو دغه اړیکې په یو شپه کې نسی بدلېدلای البته دا پر سم لور د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه ګام دی په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمېر نور امریکایان هم تښتولي دي په دوی کې یو هم شپېته کلن کیون کینګ دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولی دی د 2014 کال اګست په میاشت کې وتښتول شو یو بل اویا کلن امریکایي لیکوال پال اور بای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبي افغانستان کې لا درکه سوی دی
اذونکو څنګه تاسو د عبدالحی کاکړ په راپور کې واردل چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل او درې بچی را خوشکل شوې دي د کورنۍ د څه باندې 15 کلونو پورې د طالبانو پورې اړوند یوې ډلې په قید کې و دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل د چا په قید کې بو او دوی ولې افغانستان ته تللي وو او څنګه را خوش شول پر دې اړه د ای پی خبري ایجنس یو راپور اورو ای پی خبری اجانس لیکي امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل په 2012 کال په افغانستان کې دننه د سفر پر مهال تښتول شوی وو د وسلوال پکت کې د کولمن درې بچي هم شوي. امریکایي او پاکستاني چارواکو د زیارت پر زول دغه کورنۍ چې افغانستان او پاکستان ته اوختي و د استخباراتي عملیاتو پر اساس پاکستاني ځواکونو را خوشې کړه. په دقیقه توګه نه د معلومات چې دا کورنۍ ولې افغانستان ته داخله شوي و. خو د کولمن ملګری سارا فلډ یوې ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته سفر د دې د ملګري په پلان کې شامل نه و. ملخوا د کیتلن کولمن پلار په 2016 کال کې یوې ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لور او د هغې خاوند د منځنۍ ایشیا په یو هیواد کې وو چې ځینې کسان ورته د افغانستان ډېر تعریفونه کړي وو. همداراز یو مسافر چې له کیتلن او د هغې خاوند جوش و سره په قرغیزستان کې ملاو شوي وو هغه په خپل بلاګ لیکلی وو چې بوایل افغانستان ته د تلو خبرې کولې او ویل به یې چې که یو وارې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا هیواد به ډېر خوندي نه وي او سفر به ورته اهم بیا مشکل وي. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوش و بوایل د چا په قید کې وو. پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي حقانی شبکه چې امریکا ترهګریزه ډله ګرځولې د دې غړو دغه ښځه او خاوند له کابل سره نږدې تښتولې وو. ویل کېږي دغه وسلواله شبکه زرګونه وسلوال لري. امریکایي او افغان استخباراتي ادارې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې له لسیزو راهیسې په ازادانه توګه د اوسېدو اجازه ورکړې خو اسلام آباد دا اداوی ردوی. جلال الدین حقانی چې یاد شبکه یې جوړه کړې وه د 1980 په لسیزه کې د افغانستان دننه د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې مشهور شوی وو. په 2001 کال کې د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په کابل کې د طالبانو رژیم وړنګولو نو حقانی شبکه له طالبانو سره ملګری شوه. دریمه پوښتنه دا ده چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل او درې بچي څنګه راخوشې شول. نو پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي کله چې یاد کورنۍ سره د دوی د تښتونکو له افغانستانه پاکستان ته راوړېدل نو د پاکستان کمانډو ځواکونو کاروای وکړه او دوی یې راخوشې کړل. کینیډایي چارواکي وایي چې دغه کسانو راخوشې کولو لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. لا هم نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونو د یاد کورنۍ د خوشې کولو لپاره عملیات ولې ترسره کړل.
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لړ ته وګورئ چې کوټه ته په بلوچستان کې د کرومایټ د قانونو مالکان تور لګوي چې د صوبې حکومت پر کرومایټ لګیدل ټیکس یا مالیا زیاته کړې ده. دوی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې پر کرومایټ د مالیې زیاتول قانونا سرغړونه ده خو صوبې حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د خپل خبريال ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
د مسلم باغ سره تړاو لرونکي د کرومایټ د قانون خاوندانو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په کرومایټ یا کورم باندې د حکومت لخوا اضافي ټکس یا مالیه غیر قانوني ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې قانون پوه اجی کبیر خان کاکړ ایډوکیټ اول چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د بلوچستان صوبې قبایلي سیمې د ټیکس یا مالیه ورکولو څخه آزاد دي. د دې په مقابل کې صوبایي حکومت پر دوی باندې ټیکسونه نور زیات کړي دي چې لا مالا دوی د کورم و قانون بندول ته اړ شوي دي.
مین اینڈ منرل ڈیولپمنٹ اتارٹیز داس دی کی د قانون ته سیکشن دی اغه سی دی 149 لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 دی په هغه کې دا شی دی چې دمزه کې دننه سی کمی خزانی دی اغه د گورنمنٹ غدی خو لیکن بیا داس دی د پاکستان د خپل هاین ته 1973 کسٹم ټیکس نسته ویل ټیکس نسته ویلډینګ ټیکس نسته دا شان نسته.
پر دې محل په خپل وینا کې د کرم د قانون د خوندان د اتحاد مشر عبدالجبار کاکړ وویل چې په بلوچستان کې د اوچکالی له امله د کښتو کرودې تر څنګ مالداری هم ختم شوی ده. اوس یوازې د خلکو د روزګار لوی ذریعہ کرومایټ پاته دی. پر هغه هم حکومت ورځ پر ورځ ټیکسونه زیاتوي.
زموږ یو شی دی چې کرومایټ دی، دا کرومایټ زموږ ته د ګورنمنټ آف پاکستان په 1903 کې یو دا ارټیکل 246 بیت یو دغه راکړی وو، دا ټیکس فری دی، په دې به ټیکسیز نه وي. له بده مرغه زه نن د 1973 د آئین په عملي زموږ صوبایي ګورنمنټ ماتاتې وي اداره چې د ډی ایم ډی په نامه ده، هغه کوي مخه 176 روپۍ ټیکس وو پرې وټن کروم باندې دا 300 روپۍ دی لګولی دي، نو موږ دغه خلاف راپورت شوی وو. دلته
ښاغلی کاکړ زیاته کړه که حکومت دغه اضافي ټیکس یا مالی پریکړه سمدلاسه بیرته وانخسته، نو دوی به د انصاف د ترلاسه کولو لپاره د بلوچستان های کورټ دروازه وروټکوي. په دې ترڅ کې مې څو ځله د معدن د صوبایي ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پرون مازیګر د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې د اکتوبر تر 25 منټې پورې به دوام لري. د دغه لوبو د پرانستې پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی ګورنر انجینر شوکت الله او قبایلي لوبغاړو ویلي چې دا د لوبو د پرمختګ او نړۍ ته د قبایلي سیمو د خلکو په اړه د مثبت تصویر خودل لپاره مهم ګام دی. له پېښوره د مشالډو خبریال فرحت چینواری په دې اړه راپور راکوي.
په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو اف آر زنا 12 فوټبال ټیمونه برخه اخلي. په دې کې د قبایلي سیمو فوټبال لوبغاړي، قومي کچ لوبغاړي او نړیوال کچ لوبغاړي هم برخه اخلي. د دغه لوبو پرانسته د سرحدي او قبایلي چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دې موقعه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسیشن مشر انجینیر شوکت الله وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې د فاټا فوټبال سپر لیګ یو انیشیټیو اخیستی او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، هلکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فی الحال څلورو ملکونو نه کلاډیان راغلي، هغوی زمونږ د فاټا په ټیمونو کې به د یو بل سره دی لوبې کوي. د دې دا میسج ورکول دي چې د فاټا هلکان په هر میدان کې د مخکې تلو جوګ دي، خو صرف او صرف هغې گایډنس غواړي، لږ ډیر سپورټ غواړي. کوم چې زمونږه فاټا سیکرټریټ یا گورنر هاوس یا بل څوک دا نه ورکوي، نو دا انیشیټیو مونږ په خپل اخیستی دی. د غالب صاحب مشکورې ما هغې مونږ ټایم راکړ، دلته خو مونږ هیچا ټایم را نه کړ راتلو. په کار دا و چې گورنر صاحب هم په دې کې ډېره ښه حصه اخیستې وه، ټولو ته مونږ میسج هم کړي وو، کارډونه هم لېږلي وو.
د فوټبال په دې سیالیو کې شریک د دره دمخیلو عجب خان پردي فوټبال ټیم یو لوبغاړي محب الله پردي خپل احساسات سداسې شریک کړل.
دا فاټا سپر لیګ شروع ده، ښه کافي خوشحالي ده. مخکې مخکې دومره فیسلټیز نه موجود، اوس چې کوم نه خو حالاتو لا راووتو، نو انشاءالله چې امید ده چې مخکې وګرځو. خا خوشحالی ټول علاقان انشاءالله چې خا خوشحالی ده. میچ مو وکړه د خیبر گرین نه پتینه کې مو وګټه، او خا کافی تیارې علاقان کړه او خا گیمه پیښ کړه. ریفریشمنت لپاره او د موچې کوم نه قبایلی هغه باندې کوم لا تیر شو، غیر لپاره دا بهترین قدم ده، او موږ یې مشرانو شکر گزار یو چې مولا دوره خما حال جوړ کړ.
او د جمرود خیبر گرین ازمری فوټبال ټیم یو لوبغاړي زهیب وویل
دا د فاټا د ځوان کولې لپاره ډېر ښه مواقب کې ملاويږي، ډېر ښه افرس دي د فوټبال لپاره. مطلب داسې ایونټس ارنج کول پکار دي. زه خو اوه اتو کال نه فوټبال کوم، خو داسې ایونټس وي، غټ غټ ایونټونه وي، نو پلیئر ته مخکې وته بار اسانی شي او نېشنل لیول باندې بیا هغه اسانی سره گیم کوي شي.
د دغه لوبو تابعیت د فاټا اولمپیک اسوسیشن او د فاټا فوټبال سپر لیګ چیئرمین شاهد خان شینواری کړی دا، او دغه سیالۍ به د اکتوبر 25 نیټې پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
مشال لډیو ته وګستې پر سینما کې هم ستاسو لپاره پروګرام لرو سندري جادوګری خو وس وخت شوه د یو نیم بجا او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی درځ چې له غوې د خبرونو لاندې زورو
د پاکستان وزیر داخله احسان اقبال ویلی دی د پوز ویاندې په معیشت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمهواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي. هغه کینیډیایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ لخوا په عملیاتو کې د حقاني شبکې د ولکې نه خلاصه کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسېدلې ده. کینیډا ته په رسېدو سره جاشوا بویل وویل چې د تختول کېدو نه پس په سوالو د هغه یوه ماشومه لور وژلې او په میرمن یې جنسي تیری شوې. هغه په افغان حکومت غږ کړی چې ذمهوار دی د قانون منګولو ته راکاږي. تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. دغه لوبو پرانستل سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. دا لوبې به د اکتوبر 15 نیټې پورې جاري وي. د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسۍ وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. د ایران په اړه په خپله پالیسۍ وینا کې ښاغلی ټرمپ زیاته کړه، نن زه د ایران لخوا د مخبریاتي دونکو ګواښونو د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلا مشورو نه پس د ایران په اړه د نوې ستراتیژۍ اعلان کوم. امریکا په رسمي توګه د ایران اسلامي انقلابي ګارد د ترهګرایزو د بندیزونو فهرست کې شامل کړی دی. د کوسوو په سرخار پرستینا کې د دغه هیواد یو وتلی خبریال باندې برید شوی او وهلی شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې. د اونې خپرونې سندرې جادوګری، د دې اونۍ په سندرې جادوګری خپرونه کې د ننګرهار د یبا نومیالي ولسي سندرغاړي حضرت باز مشهوري سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. سندرې جادوګری خپرونه زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
سلیم شي، زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دېونه خبرونه مو د نومیالي ولسی سندرغاړي حضرت باز سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړي کړې. حضرت باز چې په باز استاد یا باز کاکا مشهور او د افغانستان د ننګرهار ولایت او شاوخوا څلوېخت کلونه سندرې ویلې دي. نوموړي د سندرې ویلو ځانګړی انداز درلود چې په ولس کې خورا زیات مقبول وو. نن هم د سیمې یو شمېر ځوان سندرغاړي د باز استاد مکتب تعقیبوي.
چکروان بزر درو رنگ جنارو کان رنگ جنارو اور پشته بدل بسیم و یری زنده پیغورا غم از نخلاص نشترا بسیر جلور خلورا بلکن دلی و نکرم قدم کب شدنا رو رنگ لجی نارو خان رنگ لجی نارو ملام لکتو تی چکر و هم بسر درو سرا دس ریشن دید تاجار کن لالی استاد پارا با گران بسر قطار کن او کدوا کا بدر شمل کنزر کپن خرو رنگ جنالو خان رنگ جنالو کدوا کا بدر شمل کنزر کپن خرو رنگ جنالو خان رنگ جنالو قلان دا پریاد بخت را بیدار دے لیلا دراج دلے باق و خیزر رے بار دے غماز دلی ونے گپتی سبی سبی نسرو رنگ دا جنا لو خان رنگ دا جنا لو غماز دے سو دای شو پام دی سبی نسرو رنگ دا جنا لو خان رنگ دا جنا لو مدام رکت پوچی چکر وام بسر درو
په جلال آباد کې د هنرمندانو د یوې اتحادیې مشر کمین ګل استاد چې حضرت باز یې له نږدې لیدلی او ورسره یې په ولسي مجلسونو کې ساز غږولی دی. وایي باز استاد جلال آباد ته د نږدې یو کلي و خو زیات وخت یې له دوی سره یو ځای په همیات ښار کې تیر کړی دی. د کمین ګل په خبره خلکو به د باز استاد انتقادي سندرې او ټوکې ټکالې زیاتې خوښولې.
حضرت باز زخره او بخی آقا از دوان پا امده تا پا نگرار که کرده او کور او داغه ده گوریک پاتا ده سیرزه ده نم اسمان ایتره ده ده کامی پلن لگا غاری تا ده آقا تا جوان ده کول خو دیر زیادتر وقتی پا جلال آباد که پیر کرده البته کوری آسا و ده ورزی برات لده دوم نلار نشتا مسافه ده گونه نده منگ اخفل ده مشرانو نخ داغا وریده لکنه ده حضرت باز کسی نو لابم ستاسو چې دوی د حضرت باز زمونږ سره په ډله کې مزایا سندرې به وایي انتقادي سندرې مونږ ورته انتقادي وایو لکه د خلکو د اصلاح شد لپاره که نه دسې شعرونه او سندرې اکثرا شعرونه خپلو د نور خلکو ویل خو خپل شعرونه یې ډېر زیات وو بعد د هغه نه داسې ټوکې لطیفې به مې وایل عمر الیاس چې وایي داسې څلوېښت دوه څلوېښت کاله دغسې موسیقی کرده در نور دوستنه تقریبا دیرش دو دیرش که علم محشی
او جمعیم او کرسینه او غربتون پریده در دقاقم پیده جلی در دقاق سوال کا واتر پلتی دخلا شملا خناس ار اور دستا پسند کی ما سرا اس باس سن سما چمن دے دنیا غم نہ پرے دا پرے لگا شکرانی تا بزان خبر نہیں تا بھی رغم آزانی رنگ لگی اگور جی پت شام لا خزانی رشے مابوی دا وطن رسا رفری دا
کمنګل استاد وایي د سیمې خلکو به غوښتل د واده خا د خپل پروګرامونه د باز استاد په سندرو او ټوک ټکالو خیسته کی. د کمنګل په وینا په ولس کې د باز استاد محبوبیت هو چې د سیمې نومیالي سندرغاړي هم مجبور ول چې نوموړی له ځان سره د موسیقۍ محفلو ته بیوسي.
نو بیچاره به د بجټې به ډیر زیات وي او همداز خپل اندازو سره د چانه کافي نه کوو. خوش برخانه دی وای چې د خپل هم ډیر ځای غنه مونږ شاولی لالا سره د لکی یا غمزه سره نو اکثر وخت به حضرت باز زمون سره په پروګرام نه تزلا او مناوات دي سره دا هر سره به ځانګړې دا خپل پروګرام ته به غوښته ځان ته به راتله خو دله به د هر چا چو خو د دې انداز ډیر خلکو فخو خصوصا زمونږ په نګرار کې د نګرار نه بهر کابل کې جمع په یاد نظری پروګرامونه د خپل او تر کابل ته تلل دي تمرخیل غاړي ته خلکو ډیر ځای په خور دي هغه پروګرامونه او د څه درته وایي ډیر ښه خشندر غاړي د هغه پروګرام جوړ دي یو ګنټه دوه ګنټه ځام ته په پروګرام کې ده د څه وخت برابر نه چاغه خشندر غاړي به تاسو خلکو واځي باز استاد مونږ ته کثیر سندرې وږي خلک ډیر زیات خوښو جمع یاد دي والا ہر دل خواہش میں کہوں کہ بعض استاد بتا سرے نور میوزک بمنگ اس طرح کا جو ہمارا وعدہ والا تقاضا وہ جدا بھائی پروگرام کی جگہ لکھ دو لکھ سال مقبل دیر اس طرح تبلا کا جو میں ناگل اور سر دیر خیر دیوال مزدور میں Shut up.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د افغانستان د نومیالي ولسی سندرغاړي حضرت باز سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. د استاد په صحبت کې پاتې شوې د جلال آباد یو هنرمند کمینګل چې د ځایي هنرمندانو د یوې ټولنې مشري هم پر غاړه لري وایي باز استاد د افغانستان د ملي راډیو لپاره سندرې ریکارډ کړې دي. کمینګل زیاتوي په جلال آباد او کابل کې یو شمېر ځوانو سندرغاړو د باز استاد په پل پل ایښی او هڅه کوي د پښتو موسیقۍ په میدان کې ځان ته ځای جوړ کړي.
زما په خیال کې ملنګ جان په وخت کې هلته کار کوو ریډیو کې، هغه وخت کې د اقوام قبایل وزارت په حساب دې کار کوو. ملنګ جان هم ژوندی و، ډېر خلک وو چې هغه کې ډېر ښایسته و. نرمن زمونږ یو بل امین الله نومېده، خلک به سندول ورته ویل، ډېر خلک وو هلته. انداز زمونږ یادښت نه مخکې دی او د دې سندرې په ریډیو کې شته دی او ټي وي کې نشته دی. او دلته نور کیسټونه لکه د بازار کیسټونه ډېر شته دی، پیدا کېږي اوس هم شته. او خدای دې وبخښي، ګلاجانې سړی هغه کاټې ته ورځه اوس بل لکه دی هغه کاټې کوي. بعضې وخت کې پروګرامونه کې ټي وي کې د ننګرهار ټي وي کېمراجي احمد الله یې نوم دی. نو بول د ګلاجانې ورور دی چې بېخي ما هغه اورېدلی دی چې فکس لکه حضرت باز او دغه خو دې د ګلاجان د خواغه هنرمندي نه کوي. تقریبا زمونږ دا نیمی سندرغاړي اکثرا د هغه هغه بګډي و هغه لوبې هم په هماغه انداز کې په هماغه طرز کې وایي. خلک پښتانه خو پرې ده تافاتیانان د هغه سندرې وایي.
او موجه بازار با مست شدم بغان تشتی مرا تشتی اے دختری جوان او دل ما ربو دی آستم با پیغان دل مرا بور دی آستم با پیغان آل پشتی مرا ربو دی آل دختری جوان شدم دیگر خون حال نکادی پرسان او شیشت دا مطر خود کدی مطروان حال مطر را تایی کدی بسانی پغمان ولمی شنکلی نری تو شدی میروان حال کشتی مار کشتی حال دختری جوان نداری تو کار المخو از کابل استم سانی نار المخو بولو خورستم تمی خوری جوار ولخرچ مار دبلس نداری تاوان الکش مرکش کی بختری جوان ول پسنا د جان کدی جرا بی بالا ول کشتی مار کشتی ال ولا بادلا او چشمہ تا سرما کدی زندانی تیرا او جرا بی دل روم لس بدان تیران ال کشتی مار کشتی تو کری جوان ول تمہارا خود بشناس نامی مذرت باداس مبچے غریب نستم پدریم زمین داراس بیسر بار کشتیم دا امام شجارس عروسی تمی کنم دکاتی پروان ال کشتی مار کشتی ال دختری جوان
د جلال آباد لیوی نموتے هنری کورنۍ سره اړه لرونکو استاد کمینګل وای حضرت باز خو شخصیت او اخلاق درلودل. د کمینګل په خبره د افغانستان بادشاہ سردار محمد داود خان د باز استاد د هنری خدماتو په بدل کې غته د کور لپاره زمکا ورکړې و. هم د کمینګل وینا سره سم باز استاد د پیښور د کډوالۍ په ژوند کې ناروغ شو او هم هلته ومړ. باز استاد د
اخلاق خاوند دی، چا سره بناست که نرمند که غیر نرمند و آقا سره بده که روزی دا بوای که دا بده شل کال و مخی نده پیزنیم بسی خوش اخلاق سره و بیر خیسته سره در دریجی خواله بای پو سره اون پدگی باید و هم پو خوده که خلق میده ده بیر غد افتر دو باده ده و بیر خیسته سره و اولا بعدی که ما مخره بیر خوب بیر دیو باسی بیر خبال خبر زنه سردار محمد داود خان مکی ورکڑی وندل تا دی کامی پلان آغاری دی او یو قلائی ممال تو سادی وزه خون نرمال دی او نرمال اقتصادی وزه ننگرهار که دی خصوصا دی پختنو تا سختل تا معلوماشتا دی او نرمال اقتصادی وزه خمی دی ما آغا وقت نمیولی که روز پوری سر آغا وقت پوری کنه که دلتا دی آده سور انخلاب نور آغلی هم دلتا و روزگاریم خو زیادی حجرت اوکران و وقتی آغل تا وفات شکو که خور دید مردست معلومات هم را تنیشتی که داغا مره دل تا را رو تا مال تا خستری دیر اکتر و نرمندان مره مال تا خست شکو که خور دید لگه در همون دیگان هم لگ زیاد عمری و کنه عمری دیشی و اتیا کالو یا پیزگا یا کالو خوباو چه دیگه زین الاده لگه وجود که لگه که زما پا خیال چه خلق و مرد مرشده بسی کن لگه دی سور سرونه لشده.
کمینګل زیاتوی د حضرت باز له زامنو څخه یو یې هم د خپل پلار هنر نه دی خپل کړی. د په خوشینه سره وایي د سیمې د ځینو نومیالی او سندرغاړو اولادونه د خپل مشرانو هنري خدمتونو ته په درنسترګا نه ګوري.
موږ اکثرا هنرمندان ډېر زیاتره شوقیان دي، لکه د شوق نه دا کار کوي. د هغوی چې خپله وفات شي نو دا زامن داسې د هغه د نوم هم ځان لرې ساتي. لکه داسې دوه درې کسانو نوم درته واخلم، د همدې باز استاد دی، د ګلاجان زامن دي، د سید عالم زامن دي، د سنور د سارګل باورا زامن دي. دوی بیا دا زامن یا دا خپلوان لږ ځان لرې ساتي دی چې دی د هغه نوم دم ولې د دې په دې نه پوهېږي چې دا یو هنرمند دی، څومره د دې تعریفونه کېږي په جامعه کې یا خلکو ته څومره خدمت کړی دی هنري، خو هغه اولادونه بیا ځان داسې لږ لرې لرې ګڼي. دې نه وایم چې زه د ننګرهار د هنرمندانو رئیس ما اکثر د څه خلک کېدلې چې موږ غواړو هغه سره مرسته وکړو هغوی د سزان د خبرو نه په ډډه کوي په دې شرایطو کې.
اوریدونکو د دیونه په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو د جلال آباد دیونومیالي ولسی سندرغاړي حضرت باز سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات واوریدل. خبرونه بیا هم در وخت په دیوی بلې سندرې پای ته رسو. ما هارون بچا ته اجازه ترا کوي په مخمخه.
گم گزا تے بلا دی ماں زبر چما کر بگے
گزرے بلا مائنے زبر چما زما پزړه باندې وریږي کاشن خلنا دې بنا مړمي نه صبري دې څنګه لاسه زرګي مې تین نه پاتې پټولې دنجانو لکه لا اسکارې دې ونه ګوتره مګې دې پاتې او راځي باندې خبری